یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشي په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې. خبری خبرونه ته موز فرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخ هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیل کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ هیواد نه غواړي چې افغانستان دې د ترهګرو خوندي ځای واوسي او بیا د حمله دې هیواد ترهګریز بریدونه پلان او ترسره شي. بلاول بوټو زرداري تېره ورځ له یو انډونیزي ټلویزیون سره په مرکه کې ولیدي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې روانه اونۍ د یکشنبې پورې سپین بولدک چمن دروازې ته څېرمه د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دوړلورو ته مرګ شوب لوختې وه. د ملګرو ملتونو د افغان میرمنو په ګډون د نړیوالو محرومو ښځو سره د مرستې لپاره پرون 1.2 میلیارد ډالرو بسپنه غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو اړوند د وګړو صندوق چې په ټوله نړۍ کې د زیږون پر مهال د ښځو د روغتیا لپاره هڅه کوي دا بسپنه د روان کال په ترڅ کې د دې هدف لپاره غوښتې ده. نوموړی صندوق غواړي د نړۍ د 15 هیوادونو ښځو ته په دې ډله کې د افغانستان، سوریې او یمن په ګډون جګړه ځپلي هیوادونه هم شامل دي د مرستې ورسوي. دا طالبانو حکومت بهرنیو سایلانیانو ته د دې هیواد په شمیر ولایتونو کې د زور مرغانو د ښکار اجازه ورکړي. بختر خبری اژانس د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرچینو په حواله خبرو کړی دی چې د وزارت د 240 میلیون ډالرو په ارزښت د دې مرغانو د قانوني ښکار په اړه له بهرنیو سایلانیانو سره یو تړون لاسلیک کړی دی. سرچینې ویلي دي چې د یو شمیر هیوادونو سایلانیان د هرات، فراه، نیمروز او هلمند ولایتونو په سیمو کې د هوبړه ډوله مرغانو د ښکار مینوال دي. د بختر په راپور کې د هیوادونو نم نه ده یاد شوی. خبر زیاتوي چې دا تړون له مخې به سیلانیان مکلف وي چې د کال په ځانګړو موسمونو کې د مسافرو مرغانو ښکار د کرنې وزارت او د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د قوانینو او مقرراتو د ځانګړو شرایطو په اساس وکړي. خو روښانه نه ده چې دا قوانین او مقررات به کوم وي، ځکه طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ټول پخواني قوانین ملغی اعلان کړي دي او ویلي دي چې په دې هیواد کې شرعي قوانین پلي کیږي. د اوکراین صدر اعظم دینیسی شماهیل وایي چې د زاپوریژیا لاټومي پټۍ څخه د درنو وسلو د لرې کولو پر موافقې له هم کار روان دی. خو دی وایي پر دې موافقه شوې ده چې د اوکراین د اټومي پټۍ ته به د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې ټیمونه د څارنې لپاره استول کیږي. ښاغلی شماهیل په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د نړیوال اټومي د انرژۍ د نړیوالې ادارې له مشر رایفل گروسی سره د زاپوریژیا د تاسیساتو په اړه تر خبرو وروسته ویل چې په دې اړه جزئیات روسه نه دی روښانه شوی. زاپوریژیا ته د انرژۍ د نړیوالې ادارې د څارونکو سوال د هغو هڅو یوه برخه ده چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو له تودېدو وروسته د اټومي ناورین د مخنیوي لپاره پیل شوې ده. او مراکش او فرانسا په دویمه نیمه پایلوبه کې لوبیږي. د قطر د نړیوال جام سیالۍ او دویمه نیمه پایلوبه نن د کابل پر مهال د شپې نوخته د مراکش او فرانسې ترمنځ ترسره شي. په نوموړې نیمه پایلوبه کې ارجنټین 0 د 3 کروشیا ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت. فرانسې په کوارټر فاینل کې پیاوړې غښتلې لوبډلې انګلستان ته د 1-2 او مراکش بیا په پینالټي شوټونو کې هسپانیې ته تر ماتې ورکولو وروسته په نوموړې ځل نیمه پایلوبه ته لار پیدا کړه. یادونه ده چې د 2020 کال د فوټبال د نړیوال جام پایلوبه به د دسمبر میاشتې په 13 نیټه ترسره شي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت پر اوستلو کې ټینګار کړی دی. وړاندې په خبرونه کې به په دې اړه درته راپور او تحلیل لرو. تمدا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو لپاره کورونه جوړ کړي. د چت څنګه وړاندې خبرونه کې به درته وایو. د بشري حقوقو یو شمېر فعالې میرمنې په نړیوالې ټولنې غږ کوي چې په افغانستان کې د بشري او ښځو حقونو د پلي کېدو په برخه کې یوازې د اعلامیو او ټویټونو په کولو اتکا نه کوي. دوی له نړیوالې ټولنې د عملي اقدام غوښتنه کوي. د دې غوښتنو جزئیات په وړاندې خبرونه کې درته وایو. ستاسو په پیغامونو کې بیا د غزنی د هغو اوسیدونکو خبرې راخلو چې د برېښنا له نشتونه شکایت کوي.
په غزنی کې د 15 شپې برق نشته، موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. هوا اون سړه ده.
نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو ملتیا مو غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ هیواد نه غواړي چې افغانستان د ترهګرو خوندي ځای اوسي او یا د حملې د هیواد ترهګریز بریدونه پلان او ترسره شي. بلاول بوټو زرداری تېره ورځ له یو انډونیزیا تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ سپین بولدک چمن دروازې ته څېرمه د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي تمه لري چې د طالبانو حکومت به د افغانستان امنیت خوندي کړي. بلاول بوټو زرداری تیره ورځ له یو انډونیزیایي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي هیڅ څوک یا هیڅ هیواد نه غواړي چې په کور کې ترهګري وده وکړي او نورې نړۍ ته ترې ګواښ پیښ شي.
مکتملرو چې د افغانستان موقت حکومت سره رامنځته کیدو یو کال تیریږي، نه یوازې دا چې د ترهګری مسلې ته رسیدنه وکړي بلکې امنیت به هم خوندې کړي، ځکه امنیت د سولې او سوکالۍ د رامنځته کیدو لپاره لومړی شرط دی.
خاغلی زرداری ویلی په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړي افغانستان ته په بهرنیو چارو کې د پاکستان د حکومت د دولت د وزیر حنا ربانی کر وروستي سفر ته هم اشاره کړې. ویلی چې دواړه لور یو د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه او د اقتصادي راکړې ورکړې په زیاتېدو بحثونه وکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې افغانستان او پاکستان دوه ښه ګاونډیان دي او ښه ګاونډیان به پاتې شي. نوموړی دا څرګندونې دوه ورځې وروسته له هغې کوي چې د سپین بولدک چمن دروازې ته څېرمه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په ټولیز ډول دواړو خواوو ته په نښته کې اووه تنه وژل شوي او نږدې دېرش نور ټپیان شول. پاکستاني لوري ویلي چې د طالب ځواکونو په ډزو په چمن کې شپږ ملکي وګړي وژل شوي او اوولس نور ټپیان شوي. د شان په کندهار کې طالب چارواکو په دې نښته کې د یو طالب سرتیري وژل او د لسو نورو ټپي کېدل تایید کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې ټلویزیوني مرکه کې دا هم ویلي چې د افغانستان ثبات به سیمه ییز اقتصادي فرصتونه رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه د خاغلي زرداری د نویو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د سیمې او نړۍ د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. د طالبانو حکومت د غشان په افغانستان کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی، داسې مهال چې تازه دوه ورځې وړاندې د کابل په شارې نو سیمه کې د چینایي وګړو د استوګنې په یو هوټل د داعش ډلې په حمله کې د چین د بهرنیو چارو وزارت په خبره پنځه چینایي وګړي ټپیان شول. په دې ډله ییزه حمله کې یو شمېر ملکي افغانانو او طالب سرتیرو ته هم مرګوبله واوخته، خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. د کابل ایمرجنسی روغتون بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې له دې بریده دغه روغتون ته اتلس ټپیان او درې وژل شوي وروړل شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تمه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره یا یو این ایچ سی آر د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلو کورنیو ته روانه اونۍ سلګونه کورونه وسپاري. یو این ایچ سی آر د دې کورونو د نږدې تکمیلېدو خبر داسې مهال ورکوي چې د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلو ازادي راډیو ته ویل که یې غم ژر تر ژره ونه خوړل شي تر زلزلې به د یخنۍ له امله د قربانیانو شمېر زیات وي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره وایي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 500 کورونو د جوړېدو چارې وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. زلزلې د جون په 22مه د پکتیکا په برمل او ګیانی ولسوالیو او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې په زرګونو کورونه ونړول چې تر زرو ډېر کسان پکې وشل شول او په زرګونو نور ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یا یو این ایچ سی آر د رسنیو مسؤول پیټر کسلر ازادي راډیو ته وویل چې روانه اونۍ به 500 کورونه په برمل ولسوالۍ کې تکمیل شي او له ژمنې سره سم به نور کورونه هم په لنډ راتلونکي کې زلزله ځپلو ته ودان شي. دی وایي یو این ایچ سی آر د 500 کورونو د جوړېدو په وروستۍ مرحله کې دی. نور 200 کورونه به د کال تر اخیره بشپړ شي او د 2023 کال په لومړیو کې به موږ نور 300 کورونه تکمیل کړو. په دې ډول به په برمل ولسوالۍ کې ټول زر کورونه زلزله ځپلو ته ودان شي. بل ورته د پکتیکا د گیان ولسوالی زلزله ځپلی د ژمی را رسیدو ته اندېښمن دي. د دې ولسوالی یو شمېر زلزله ځپلیو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو خلکو ته ویلي دي چې له رسنیو سره به خبرې نه کوي. د دې ولسوالی دوو تنو چې د طالبانو له ویرې د خپلو نومونو له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته خپل حال بیان کړ.
گیان ولسوالی خلک ډېر په تکلیف کې دي. دلته غرنۍ سیمه ده، یا هم زیات دی. لوړ مقامات مو خواهش ده نو سیار له چارواکو څخه چلا زلزله زیاد توان به خلکو ته دغه یخ ورسوي. خلکو لاندې کندې وړلې وهلې دي او کندې نام لري چې زیاد خلک د بندو او ویلې او په دې مرض اخته دي.
ژمی راغی، ماشومان سینه بغل شوي دي او تر سریو ته د بندونو دردونه روماتیزم دا ډیر زیات پیدا شوی دی.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره ژمنه کوي چې راتلونکی میلادي کال به چې پیلې دوته تر دریو اونیو لږ وخت پاتې دی، په گیان ولسوالی او د خوست په سپیره ولسوالی کې د زلزله ځپلو لپاره 1500 کورونه جوړ کړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
بیا به هم د افغانستان یو مسلې ته تم شو. د رسنیو د ځینو ملاتړو بنسټونو مسؤلین او خبریالان په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د بندیدو دوام ته اندېښمن دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په رسنیو د محدودیتونو پر ځای له دوی ملاتړ وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې جمهور خبری اژانس سزا په یو خبر پاڼه کې په کابل کې د طالبانو د استخباراتو له لوري د پرله پسې ګواښونو وروسته د خپل مرکزي دفتر د بندیدو خبر ورکړ. خو طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
ورسته له هغه چې جمهور خبری اژانس وتړل شو، د رسنیو د یو شمېر ملاتړو بنسټونو چارواکو او خبریالانو په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو تړل کېدو ته اندېښنه وښوده. یو افغان خبریال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې خلکو ته د افغانستان له حالاتو اطلاع رسونه او د خپلواکو رسنیو موجودیت په اوسنیو شرایطو کې مهم اصل دی.
مخکتن بر جامع رسنی افغانستان
رښتیا هم د افغانستان پر رسنیزه ټولنه کې چې په تیرې ونیم کال کې سخت محدودیتونه او بشمیر ستونزې ورته جوړې شوې، دغه ډول رسنیو تړل کېدل یو لوی ځای ګڼل کېږي.
رسنام یو فعالیت توقف فائدہ میکنه، یک ځای بزرگ است.
دا خبریال د رسنیو له بهرانیو کورونیو ملاتړ بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت تجدید پاملرنه وکړي. په افغانستان کې بیا د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یانې مسؤل ظریف کریمی د جمهور خبری اژانس تړل کېدو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په بیا ځلې واکمنۍ دوه سره ډیری تصویري، غږیز او چاپي رسنۍ تړل شوې دي.
دا یوازې په څو میاشتو کې دغه رسنۍ نه ده چې تړل کېږي، بلکې د جمهور خبری اژانس له تړل کېدو سره تلویزیونونو، رادیوګانو او چاپي رسنیو هم خپل فعالیتونه درولي. موږ له سرپرست حکومت څخه غواړو چې د رسنیو ملاتړ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور خبری اژانس د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې مسؤول د طالبانو لخوا په ټلیفون او د احضارولو له لارې څو ځلې ګواښل شوی دی. دغه اژانس ادعا کړې چې په لومړني جدي احضار کې چې د طالبانو د حکومت د رسنیو د څار ریاست لخوا د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې و، جمهور خبری اژانس د اسلامي امارت ضد فعالیتونو او دغه شان د طالبانو د حکومت د نسکورېدو په هڅو تورن کړ. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت ویاندویان ویلي و چې دوی د اسلامي شریعت او قوانینو په رڼا کې د بیان ازادۍ ټینګښت ته ژمن دي. له کله نه چې طالبان د 2020 کال د اګست په 15مه په ټول افغانستان واکمن شول، د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو او خبریالانو د رسنیو او رسنیزو کارکوونکو په وړاندې محدودیتونو ته جدي اندېښنې وښودلې. له دې وړاندې طالبانو د ازادي راډیو او امریکا غږ خبرونې هم د اف ام او په منځنۍ څپو بندې کړې. طالبانو بیا هم مهاله د 800 ورځپاڼې د ډومینز انټرنیټي څپې او د زاوی میډیا فعالیتونه هم بند کړل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته تم شو. د فرانسې او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې له لوري هڅې روانې دي چې د اوکراین ټولو اټومي مرکزونو ته پلاوی واستول شي. نړیوال اندېښنه لري چې پر اوکراین د روسیې د بریدونو له امله اټومي ناورین رامنځته نه شي. همدا شیبه احمد چې بر سره په سټوډیو کې د جزئیات وړاندې کوي ستړي مشي.
مننه خیر یوسف. د اوکراین سریازم دینیس شمیحال وای پر هغې موافقې لا هم کار روان دی چې د اوکراین د زاپاروژیا له اټومي مرکز څخه درنې وسلې وباسي. ښاغلی شمیحال زیاته کړه چې دا پریکړه هم شوې ده چې د اټومي انرژۍ نړیواله اداره د اوکراین ټولو اټومي مرکزونو ته پلاوی ولی شي. شمیحال پرون په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون او د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې له عمومي مشر رافایل ګروسی سره د زاپاروژیا د اټومي مرکز په تړاو تر غونډو وروسته وویل چې تر دې دمه په دې تړاو مشخص تفصیل ورسره نشته. شمیحال د اوکراین تلویزیون ته وویل چې د زاپاروژیا په تړاو د روسیې چلند لا هم سخت دی او په دې اړه خبرې د فرانسې او د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې له لوري ترسره کیږي. د اوکراین ټولو اټومي مرکزونو ته د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د پلاویو استول د هغو هڅو برخه ده چې په دې جګړه ځپلې سیمه کې د لوی ناورین مخه ونیول شي. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی له شمیحال سره د پاریس د مرستو د نړیوال کنفرانس په څنډه کې تر لیدو وروسته وویل په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې د جګړې له امله د اوکراین د انرژي تاسیسات له ګواښونو سره مخامخ شوي دي د اټومي انرژي د مرکزونو خوندیتوب ځانګړی اهمیت پیدا کوي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د ادارې یوه کوچنۍ ډله له څو میاشتو راهیسې په زاپاروژیا کې دیره ده او هڅه کوي چې هغه برخې چې د ډزو پر مهال زیانمنې کیږي هغه بیرته ترمیم کړي. په پاریس کې پرون له اوکراین سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د شاوخوا اویا هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازو برخه واخیسته. په دې غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې له اوکراین سره د انرژي، خوړو، اوبو، روغتیا او ترانسپورت په برخو کې د ژمي په ترڅ کې څرنګه او څومره مرسته کولی شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دې غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې اوکراین د انرژي په برخه کې 800 میلیونه یورو ته ضرورت لري. د دې غوښتنې په ځواب کې لویدیځوالو او متحدانو یې له اوکراین سره د انرژي په برخه کې د 1 میلیارد یورو مرستو ژمنه اعلان کړه.
ډیره مننه کور مودان احمد چیبر و چې د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات راکول.
د قطر له زرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام له جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام لومړنۍ نیمه پایلوبه 3-0 د ارجنټاین په ګټه پای ته ورسېده. ارجنټاین تیر شپه په یو اړخیزه لوبه کې د کرویشیا له لوبډلې لوبه وګټله او په دې سره پایلوبې ته لار پیدا کړه. کرویشیا لوبډلې په کوارټر فاینل لوبه کې د برازیل تر ماتولو وروسته د فوټبال څارونکو پام ځان ته راړولی و او دوی د جام ګټلو مدیان بلل، خو ارجنټاین په ډېرې اسانۍ سره مات کړل. لوبه د لومړۍ نیمایي تر 1:30 دقیقې پورې برابره روانه وه، خو دغه وخت کرویشیا لوبغاړو نه جبرانیدونکي خطا ترسره کړ چې د پینالټي باعث وګرځېده. لیونل میسي دغه پینالټي ترسره کړ او د کرویشیا ګول یې پرانست. ورپسې په 9:30 او 9:15 دقیقو کې 22 کلن جولیان الوارز دوه ګولونه ترسره کړل او تر دې وروسته په لوبغالي کې د ارجنټینی مینوالو د بریا جشن پیل شو. که څه هم د کرویشیا لوبغاړو د ګول وهلو په پار خبرې دونه ترسره کړل، خو هدف ته ونه رسېدل او د 2022 زیږدیز کال نړیوال جام سره خدای پام مانی وکړه. باید وویل شي چې ارجنټاین په خپل لومړنۍ لوبه کې له سعودي عربستان 2-1 تر ماتې خوړلو وروسته په لوړې روحي سره تر دې مرحلې ځان راورساوه. نن به د شپې ناوخته دویمه نیمه پایلوبه د مراکش او فرانسې ترمنځ ترسره شي چې ګټونکي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 13 نیټه له ارجنټاین سره پایلوبه ترسره کړي.
تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو د پانی چې پته یې azadiradio.com د هلته ورشي د مخبرونه وګوري او واوري. اوس به هم ورشو نړیوالو مطبوعاتو ته، خو یو تریوي لنډې دمې ورسته
له خبرونو ور اخوا.
د دا بلومبرګ خبرونې د کابل په شارینه سیمه کې پر یو مېلمستون وروستي برید باندې تمرکز کړی دی. په مطلب کې راغلی دغه برید کې هغه ځای په نښه شوی و چې چینایي ډیپلوماټان او سوداګر پکې میشت و. د دې برید مسؤلیت د داعش د خراسان څانګې په غاړه اخیستی دی. په مطلب کې وړاندې راځي په دې حمله کې د چین وګړي په نښه شول. هغه هیواد چې د خپرونې په وینا له څو ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راوروسته له دوی سره نږدې اړیکې لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون د ډسمبر په 14مه تایید کړه چې په دې برید کې 15 اتباع ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویاند وانګ وین بین ویلي چې په افغانستان کې د چینی وګړو غوښتي څو د هیواد پریږدي. په برید کې د مرګ ژوبلې زده نقیص شمیرې ورکړل شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد ویلي په برید کې درې برید کوونکي وژل شوي او دوه بهرني وګړي ټپیان شوي دي. خو په کابل کې د ایمرجنسی روغتون وایي د شهرنو په سیمه کې له دې برید وروسته دغې روغتون ته درې مړي او اتلس ټپیان ورول شوي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا د هغو افغانانو وضعیت ته کتنه کړې ده چې د تیر کال په اوړي کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د کابل هوایي ډګر له لارې بهر ته انتقال شول. د ورځپاڼې په ټکو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په زرهاو افغانان امریکا متحده ایالاتونو ته انتقال شول چې اوس مهال هلته په دې هیواد کې له ناڅرګند وضعیت سره مخ دي. وړاندې راځي د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته څه باندې 9000 افغانان امریکا ته انتقال او دوه کلنه موقتي اقامه ورکړل شوه. وال سټریټ ژورنال لیکي سره له دې چې د امریکا کانګرس د افغان پناه غوښتونکو به هسته په خپل اجنډا کې ځای ورکړی دی، خو دغه افغان پناه غوښتونکو د دایمي میشتېدو لپاره هیڅ ډول پلان لا نشته او وخت د تیرېدو په حال کې ده. د ورځپاڼې په باور په امریکا کې به د افغانانو د ادغام پروسه ډیر وخت واخلي. افغانستان کې یو شمیر فعال ښځې وایي چې د ښځو په وړاندې د طالبانو د بندیزونو په لرې کولو کې نړیوالې اعلامیه او غندنو کوم اغیزه نه ده کړې. دوی ازادي راډیو ته وویل چې برعکس پر ښځو بندیزونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د معترضو مېرمنو له ډلې څخه ظریفه یعقوبی له نږدې شپږ اونۍ وروسته پرون د طالبانو له زندانه خوشې شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي د اغلی یعقوبی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. خود طالبانو له زندانونو د نورو خوځو د خوشی کېدو غوښتنې هم کړې ده. په دې اړه به جزئیات په دې راپور کې واورو.
تحریم ها بالای طالبان نسبت به قبل افزایش یابد تا در روند کاهش خشونت در افغانستان بر زنان بتانه مؤثر واقع شوه و نسبت به قبل پاسخگو باشد.
په افغانستان کې یو فعال ښځه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، دا وایي چې په تیرو نږدې شپاړسو میاشتو کې نړیوالې ټولنې د بشري حقونو بنسټونو او د نړۍ هیوادونو یوازې په افغانستان کې د ښځو د ژوند د وضعیت څارنه کړې او په افغانستان کې د نجونو او ښځو لپاره یې بل څه نه دي کړي. دې ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو غندنې د طالبانو د حکومت په چلند کې هیڅ بدلون نه دی راوستی.
دی بندیزونو او غندنو د طالبانو په چلند کې هیڅ اغیز نه دی کړای، په هغه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او طالبان لا هم هغه سدي چې مخکې وو. په افغانستان کې د ښځو او د ښځو د حقونو په تړاو د دوی په چلند کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
ویسا سیدی یو بل فعال میرمن بیا په دې باور ده چې د بشري حقوقو سازمانونو او نړۍ هوادونو له خوا د اعلامیو صادرول هیڅ درد نه دوا کوي. میرمن سیدی وایي په تیرو نږدې شپاړسو میاشتو کې دوی په افغانستان کې د ښځو د شکنجې، ځورونې او زندانې کېدو شاهدان وو، خو له افغانستانه بهر د بشري حقوقو سازمانونو او د ښځو د حقوقو مدافعین یوازې اعلامیو خپرولو او غندلو پورې محدود پاتې شوي دي.
ما شخصا به یو کنش نشان دادم
سپه دی تش خبرګونونو او غندنې باور نه لرم او دادا يم چې دا کړنې به د خزو په وړاندې د طالبانو په اصلاح او بدلون کې هیڅ اغیز ونه لري. په افغانستان کې خزې باید د طالبانو په وړاندې یو موټی شي او د طالبانو د ظلم او استبداد په وړاندې مبارزه وکړي.
طالبان باید مبارزه کنن.
اغلی سیدی وای نړی باید افغانستان له خزو سره خپل ملاتړ په عملی ډول وخی. یو بل فعال میرمن چې دا هم نه غوړي د امنیتی ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وای نړی باید طالبان دې ته اړ کړي چې د دوحې تړون عملی کړي.
برایشون باید گفته شود که در اثر مذاکرات صلح قطر که شما بر
دویتا باید ویل شید چه تاسو دی قطر دی صلح دی خبراتور پا پایل که افغانستان تر اغلی است او اوز حکومت کوی. باید تاسو دی دو خبراتور پر محل دی خزو دی اقونو دی وار کرجمه نکره با او که دی خزو دی اقونو تر پخولندی کولو. دی دی پارا باید بحث وشی چه محدودتون کم شی او خزی و کولشی سیاسی او طولنیز فعالیت وکری.
فعالیت های اجتماعی، سیاسی و موارد دیگر را ادامه بدن.
نگدش پارست میشتی که گیچ طالبان تر افغانستان واکمن دی او پرخزو یه گرد محدودیتون لگولی دی. لشپگم طولگی پورت دنجونو در خونزی و تدل، در دیره دولتی دارو در خیزینه کارکون کو پکور کنول، لشهرهی محرم پرت دوی پلری واتن سفر بندیس، در حجاب اجباری کول او در غشان تفریحی پارکونه، لوبغالو او خیزینه همامونو تا اجازه نوار کول پر افغان خزو همجونو در طالبانو در حکومت لخوا لگول شوی بندیزونه دی. که هم طالب چارواکو په وار وار ویلی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي شوي، خو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو دا ډول بندیزونه غندلي او له بشري حقونو څخه یې سرغړونه بللې. د یادونې ده چې تازه په کابل کې یوه معترضه میرمن ظریفه یعقوبی چې نږدې شپږ اونۍ د طالبانو په بند کې وه پرون خوشي شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما او په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی ریپورټرې د نوموړي د خوشي کېدو هرکلی کړی، خو د طالبانو له زندانونو یې د نورو ښځو د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
څنګه ښځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په دې خبري خبرونه کې زموږ خبرونه او راپورونه هم دومره وو. په پای کې به ورشو ستاسو پیغامونه ته.
السلام علیکم، محمد امین اشنا د غزنی ولایت څخه دا پیغام پریدم چې په غزنی کې د 15 شپې برق نسته. مولا ډیر وسونه سره مخامخ یو او اون سړی ده نو د جما پیغام تر ډول چارواکو پورې ورسوم.
زه رحمت الله د فراه ولایت بکوا ولسوالۍ څخه میسج پرېږدم. دلته زموږ په منطقه کې د نجونو مکتبونه نسته. هم طالبان څه هیله وغوښتو دا ده چې دلته مکتبونه جوړ کړي. د نجونو اول څه مکتب لا نسته.
آزاد د کندهار څخه خبرې کوم. زما پیغام ازادي راډیو ته دا دی چې موږ دغه ازادي راډیو بنده شوې ده ولا دا ښه خبرونه موږ اورېدل نو ډېر خوشحاله وو. اوس ازادي راډیو د نیټ د لارې څخه موږ اورو او ګوري نو دغه د نیټ د لارې ازادي راډیو باید پر موږ بند نه کړي.
السلام علیکم، سالی جوړې په خیر ورور. موږ د هلمند والی صدا خوښ دی چې د نوزاد ولسوال د خپل د دنج سلیری کې د مامورین راسي د وکړ دیش نمبر کې مو سوه وشه کني ولارس د غریبانو په حال څه خبر خپل ماشا ورجو غوښ خوري. دلته موږ په وچه جوړی ته ناسي د جزي کلی ډیر خور دی.
د پاریاب د ولایت قیصر د ولسوالۍ په ولسوالۍ کې اته د باسازي په باره کې ګر سره نه د سیمور د قیصر د ولسوالۍ څخه داسې کښته پراته یو تقریبا وعده ولسیو ډیر کورونه نه کلینیک لرو نه مکتب لرو نه سړک یو سم لرو. موږ د لوړپوړو چارواکو سنې دا غوښتنه ده چې موږ ته دی یو کلینیک یو سړک یو اسانتیا برابره کی. وسلام په
هلمند ولایت څخه خان محمد اسلامي ارتاست دا پیغام پرېږدم. دلته په هلمند کې د تذکرو بهیر ډیر سره کمزورې روانې ده. برکت اسکری ورکی خو هغه کسان چې مثلا د لیر زایو څخه راځي یا د ولسوالیو څخه هغه دلته په شپو شپو انتظار کوي خو نوبت نه ورسیږي هغه په شهر کې چې وي آشنا خو روابط ولري هغه ته لومړیتوب ورکول کیږي نو باید هغه کسان دوی لومړی په دې لیست کې د ځان سره ونیسي چې یا مثلا اجل مریضان لري مثلا نور یوادو ته ځي یا مثلا د لیر زایو څخه راځي دلته په شهر کې شپې کوي دغه ته باید لومړیتوب ورکړي د شهر خلک خو هر وخت رسیدګي ورته کوای شي نو هیله ده چې زازما پیغام تاسو خبر کړئ مننه
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ شمیره ده 00422111401 شمیره بیا تکراروم 00422111401
د خبرونه دویم نیمای ته راورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو چې زموږ همکارانو جوړ کړی د تاسو به وړاندې کړو خو تر هغه وړاندې به ورشو د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ده دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ وات نه غواړي چې افغانستان د یو ځل بیا د ترهګرو خوندي ځای ووسی او یا د حمله د هیواد ترهګریز بریدونه پلان او ترسره شي بلاول بوټو زرداری تیر ورځ له یو انډونیزیایي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده نوموړي د څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې د رواني اونۍ د یکشنبه په ورځ په سپین بولدک چمن دروازې ته څېرمه ده پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دوړو لورو ته مرګ شو بل اوختي و ملګرو ملتونو د افغان میرمنو په ګډون د نړۍ له محرومو ښځو سره د مرستې لپاره پرون 1.2 میلیارد ډالر بسنه غوښتنه وکړه د ملګرو ملتونو اړوند د وګړو صندوق چې په ټوله نړۍ کې د زیږون پر مهال د ښځو د روغتیا لپاره هڅه کوي دا بسنه د روان کال په ترڅ کې د دې هدف لپاره غوښتې ده نوموړي صندوق غواړي چې د نړۍ د 15 هیوادونو ښځو ته په دې ډله کې د افغانستان سوریه او یمن په ګډون جګړه ځپلې هیوادونه هم شامل دي د مرستې ورورسوي د طالبان حکومت بهرنی سیلانیانو ته د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د ځینو مرغانو د ښکار اجازه ورکړې ده بختر خبری اژانس د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرچینو په حواله خبر ورکړی ده چې د وزارت دا 2 میلیونه ډالر په ارزښت د مرغانو د قانوني ښکار په اړه له بهرنیو سیلانیانو سره یو تړون لاسلیک کړی دی سرچینې ویلي چې د یو شمیر هیوادونو سیلانیان ته هرا فرا نیمروز او هلمند ولایتونو په سیمو کې د هوبړه ډول مرغانو د ښکار مینوال دي د بختر په راپور کې د هیوادونو نمونه نتیجه چوي د اوکراین صدر اعظم دینیسی شیمی حال وای چې د زاپوریژیا لاټومي بټې څخه د درنو وسلو د لړکولو پر موافقه له همکاروندې خو دی وای پر دې موافقه شوې ده چې د اوکراین دی اټومي بټې ته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې ټیمونه د څارنې لپاره ستول کیږي خغلی شیمی حال په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د اټومي انرژي نړیوال ادارې له مشر رایفل ګروسی سره د زاپوریژیا د تاسو په اړه خبره اترو روسته ویل چې په دې لجزئیات اترو اوسه ندی روخانه شوی زاپوریژیا ته د انرژي د نړیواله اټومي ادارې ترون کې استول د هغه هڅې و برخه ده چې د اوکرين په خدیز کې د جګړې لتاودیدو روسته د اټومي نورین د مخنیوي لپاره پیل شوې دي او مراکش فرانسا په دوی منیمه پایلوبه کې سره لوبيږي د قطر د فوټبال نړیوال جام سیالي دوی منیمه پایلوبه نن د کابل پر مهال د شپې نه وخت د مراکش او فرانسې ترمنځ ترسره شي په نومړی نیمه پایلوبه کې ارجنټاین درې سفر کروشیا ته ماتې ورکړه او پایلوبه ته ووت
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي د طالبانو حکومت وایي چې په وروستیو 2 میاشتو کې 300 هکتارو ډېر ځمکه له نشه یي بوټو څخه پاکه شوې ده
د دې عملیاتو په پایله کې د مخدره توکو د جوړولو او پروسس 8 کارخونې له منځه وړل شوې دي
په یو راپور کې به واوري چې په روزګان ولایت کې ځینو بزګرو د انجی کښت مخه کړې ده.
دې ګټه د تاریاکو په بدیل کې ډېره ده، یعنی زموږ یو جلب انجا تر لس جلبه تاریاکو اضافه حاصل وکړي.
دا چې د کوکنارو او انجی د کښت او د دې دواړو بوټو د مالی ګټو ترمنځ څومره توپیر دی، په دې اړه مو د دې برخې له یو متخصص او کرهنې د برخې انجینیر محمد یاسین رحماني سره مرکه کړي.
انجی چې ده تر کوکنارو ډېر عاید لري، خو انجی چې ده د هغه برعکس مر امراض ډېر نه کوي، ډېرې آبیاري ته ضرورت نه لري.
د احمد نوید په نوم یو معتاد وایي چې خلک زما ماشوم زوی ته زما د نشو له امله پیغورونه ورکوي.
اوله کې چارس په موږ وویل، بیا وروره جانه تریاکي ور موږ ویلې راځه، خو څو خو بیا په زور در باندې نه وایي، دا ور د استعمال لکه خو بیا خو نه کوي. په همدغه کې بس د سره بدبخته شولو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
یاسین خانه په خیر راشي.
خیر له کومه شو بابا، ستانه به هم چا خیر لیدلې؟
ولی ما څه بد رسولې دي چې داسې راته په غوسه یې؟
بدله تور وي که سپین، ټول وطن دې وران کړ.
یاسین خانه دا ته اوس څه وایي؟ زه خو هېڅ څو نه شوم، وطن مې څنګه وران کړو؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی په وروستیو دوو میاشتو کې تر سلو هکټارو ډېر ځمکه له نشه یي بوټو څخه پاکه کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو د نشه یي موادو جوړولو تر 150 ډېرې کارخانې هم ویجاړې کړې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې اوس هم د نړۍ 50% تریاک په افغانستان کې تولیدېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې په تودو یا ګرمسیرو سیمو کې د کوکنارو د کښت نوی فصل پیل شوی، د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دوی نظامیانو په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونه هکټار ځمکې د نشه یي بوټو څخه پاکې کړي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور وایي چې د کوکنارو د کښت د مخنیوي او نشه یي بوټو د اړولو لپاره د دوی هڅې دوام لري.
د دې عملیات په پایله کې د مخدره توکو د جوړولو او پروسس 8 کارخونې له منځه وړل شوي دي. 128 ټنه بیلابیل ډولونه مخدره توکي ترلاسه شوي دي. 168 هکټار ځمکه د ټول هیواد په کچه د مخدره توکو له کښت پاکه شوې ده، او 840 تنه تورن او شکمن کسان د ټول هیواد په کچه د دې پیښو په تړاو نیول شوي دي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د نشه یي بوټو د اړولو خبره کوي چې تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي میرمن روزا اوتونبایوا د طالبانو د حکومت د نشه یي موادو سره د مبارزې لمین سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام په اړه اندېښنه ښودلې ده. د یوناما په اعلامیه کې راغلي چې اوس هم د نړۍ 85% تریاک په افغانستان کې تولیدېږي. دا اداره د بزګرانو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت برابرولو غوښتنه کوي. د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ یو بزګر حبیب الرحمن وایي چې د سکل د طالبانو د حکومت په غوښتنه په خپل ځمکه کوکنار ونه کرل، خو د طالبانو حکومت هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
اوس خو موږ دلته غنم کرلی دي، نور شان باندې تریاک نه کرو، ساده مو غنم کرلی دي. یا د تریاکو بدیل کې مو نور څه نه دي کرلي. موږ د اوداسه دا غواړو، د تریاکو بدیل کې موږ داسې تخم راکړي چې د تریاکو په عوض موږ د هغونه ګټه وکړي. یوازې دا غنه زموږ د کورنۍ بسنه نه شي کولی، نه زموږ د کورنۍ خوراکي توکي پوره کولی شي. دا ماسې د یوې میاشتې بسنه نه خدای ستاسې مومینی.
د روزګان ولایت بزګر احسان الله بیا وایي وچکالي د دې سبب شوی چې دوی د کوکنارو پر ځای بل شی نه شي کرلی.
مالا دا زمه د پاره خو ډېر ښه کار دی چې مقصد د تریاکو بدل کې بل تخم یې را کړی وای. یو تریاک باندې ساده یوازې غنم دي، غنم خو دونه کتم چندان نه کې خیر. د حکومت هم دغه خواهش دی چې د تریاکو بدل کې یو بل شی را کړي، مقصد یو بل تخم را کړي. داسې تخم را کړي چې زموږ د پاره ګټه وکړي، موږ دغه څخه کار واخلو، هغه په بازار کې بېرته وپلورو، خرڅ کړو نه.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د تریاکو د تولید د دوام په اړه اندېښنه ښیي چې د دې سازمان د هغې سروې پر بنسټ چې سږ کال د عقرب په میاشت کې خپره شوه، په افغانستان کې د تریاکو عواید په تیرو څو کالو کې 400 میلیونه ډالر اټکل کېدل، خو په روان میلادي کال کې دا عواید تر 1 میلیارد ډالرو ډېر ښودل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي په وروستیو دوو میاشتو کې تر 100 هکټارو ډېر ځمکه له نشه یي بوټو څخه پاکه شوې ده.
زهرو کاربن
په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په روزګان کې بزګرانو په دې وروستیو کې د کوکنارو پر ځای د انج کښت مخه کړې ده. بزګران وایي چې د کوکنارو په پرتله د انج ګټه ډیره او د دې تر څنګ یې پالنه او روزنه هم اسانه ده. انج یو بوټی دی چې د درملو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي او په نړیوال بازار کې یو کیلو 25,000 افغانۍ ده. د روزګان ولایت د کرهنې ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت ډیری سیمې د انج د کښت لپاره مناسبې دي او په وروستیو کلونو کې ډیر بزګران له دې کښت سره بلد سوي هم دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ته نږدې په 15 کیلومتري سیمه کې هغه ځمکه چې پخوا به کوکنار پکښې کې کرل کېدل، خو اوس بزګر په دغه ځمکو کې د انجې په کښت بوخت دی. میرزا ولی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د مهرآباد سیمې اوسیدونکي دي. د پخوا په خپله ځمکه کې کوکنار کرل، خو لاتو کلونو راهیسې د انجې کرکیلې ته مخه کړې ده. میرزا ولی چې اوس مهال په خپل 50 جریبه ځمکه یې انجې کرلې، دی وایي چې د انجې کښت د کوکنارو په پرتله اسانه او لګښت یې کم دی.
دې ګټه د تاریاکو په بدیل کې ډیره ده، یعنې زموږ یو جریب انجې تر 10 جریبه تاریاکو اضافه حاصل وکړي، ځکه چې یو کیلو په 25,000 افغانۍ شي. زموږ یو جریب ځکه 200 کیلو انجې کوي، بارے یو جریب ځکه 50,000 افغانۍ جوړي. یعنې د 50,000 افغانۍ داسې نه دي چې دا د سر بجې دا مهنه پیسې دي.
محمد نبی هم په خپل شل جریبه ځمکه کې انجې کرلې او اوس یې په پالنه او روزنه بوخت دی. دی وایي چې په روزګان کې ډېرې شاړې ځمکې پرتې دي، ځکه چې نور کښتونه د برمې، اوبو او سري لګښت نه پوره کوي. دی بزګرانو ته وړاندیز کوي چې دغه ځمکې دې په اجاره واخلي او انجې دې پکښې کې وکري، ځکه چې انجې هم کورنۍ او هم بهرنۍ بازار لري.
دا باید هر څوک وکړي. زما خپله دا توصیه ده، زما که څوک ځمکه نه لري، د یو بچا سره چې په شراکت ځمکه وکړي. زه خلکو ته دا توصیه کوم، که چېرې ځمکه نه لري، پر بامې وکړي. هېڅکله دا تاوان نه کوي. هم به د خپل ځان اقتصاد جوړ کړي، هم به دا ستړی ملت راپور سي، هم به د خپل ملک اقتصاد برابر.
اورزګان د افغانستان له هغه 22 ولایتونو څخه دی چې ډېر کوکنار پکښې کې کرل کیږي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری په ریاست کې د رسنۍ د برخې مسؤل قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته ویل چې دوی هڅه کوي چې بزګر یې ته وهڅوي چې د کوکنارو پر ځای انجې وکړي.
دا کرنه د تخم او نهال د طریقه کیږي. تخم یې درې کاله په مځکه کې، څلورم کال حاصل ته رسیږي، او ټاټوکه یې د دوه کاله په مځکه کې پاتېږي، درېیم کال حاصل ته رسیږي. بیا په ټاټوکو کې یو کلنی او دوه کلنی ټاټوکې شته، او تخمو کې هم فرق شته. تقریبا شپږ نوي تخمونه اوس افغانستان کې ډېر مرواج دي، چې هغه کې تر ټولو اعلی درجه سپینه تاجکۍ کنجې ده، چې د هغه شیده په ملي او نړیوال بازارو کې ډېر قیمتي.
بزګران د طالبانو له حکومت غواړي چې د کوکنارو د کښت له بندېدو سره د هغوی زراعتي محصولات ته کورنۍ او بهرنۍ بازار هم پیدا کړي. انجې یو ډول طبي بوټی دی چې د درملو، عطرو او صابون په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. که څه هم په روان کال کې تر اوسه د طبي بوټو د صادراتو په اړه نوې شمېرې نه دي خپرې سوي، خو په 2006 میلادي کال کې د افغانستان د ټولو صادراتو 25% طبي بوټي وه. په 2020 میلادي کال کې له افغانستان څخه 40,000 ټنه انجې صادره شوې وه، چې ګټه یې 450 میلیونه ډالر کېده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په روزګان ولایت کې ځینو بزګرو د انجې کښت مخه کړې ده. دا چې اوس ځینو بزګرو د انجې کښت مخه کړې ده، په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د دې برخې له یو متخصص او کرهنې د برخې انجینر محمد یاسین رحماني سره مرکه کړې او پوښتنه یې ځینې کړې چې د کوکنارو او انجې د کښت او د دواړو بوټو د مالي ګټې تر خپل من څومره توپیر دی. انجینر رحماني لومړی د انجې د کښت په اړه عمومي معلومات راکوي.
انجې چې ده، د انجې کرل په هم للمي شکل کرل کیږي او هم په کرنیزو مځکو کې د کښت وړتیا لري په اوس فعلاً وختو کښې. او نوې چې دي، عموما کې دوی په دوه نو باندې ویشل کیږي، چې یو چې د سپینې شلې تولیدوي، سپینه شیره کوي، او بل چې ده سره شیره کوي. د انجې د کرلو لپاره هم د سړو مځکو لپاره دا برابر ده، هم د یخو مځکو دپاره. هغه مځکې هغه صحیح چې هغه واورې لري، بارانونه لري، او یخنی ډیره وي مشکوله چې حکومت کې هم دی وکړه ځکه د مقاومت د منفی شل درجه څخه شروع کیږي او هغه ته هیڅ ګرمي دي حرارت درجه تقریبا 35 درجه پورې چیږي هم دی کولای شي حالت پر ورش وکړي رشد وکړي او حاصلات ورکړي د افغانستان په ټولو سیمو کې کولای شي چې د انجی کښت وکړي او حالت وصول وسخه واخلو هغه سیمې چې کوکنار پکښې کرل کیږي هغه البته ګرمې سیمې دي په یخو سیمو کې ځکه دی د میند څخه ځي مقاومت نه لري خو په ګرمو سیمو کې ډېری وخت کوکنار کرل کیږي یا د شتې ځمکې کرل کیږي چې د هغو هوا صحرایي وي نو په هغو سیمو کې انجا هم مکمل اصول ورکوي ځکه چې موږ دلې کرلې دي شاوخوا سیمو کې ټولې پر اصول ولاړې دي سږکال
د انجی او کوکنارو مالی عاید کراته مقایسه کړي ځکه د کوکنارو د ډېری بزګرانو پلمه ده چې دوی ځکه د نورو بوټو په پرتله د کوکنارو کر خوښوي چې عاید یې ډېر او نور بوټي ورته هغه پیسې نه ګټي چې دوی په کر کې له مصرفوي
انجه چې دا تر کوکنارو ډېر عاید لري سید چې خلک وایي موږ د عاید لپاره کرل لیکن د هغه مصارف ډېر و امراض یې ډېر و کاریګر ته ډېر اړتیا و پر تجربه ځمکه باندې خو انجه چې دا د هغه برعکس مر امراض ډېر نه کوي ډېر ابیاري ته ضرورت نه لري او کاریګر ته په یو جریز مکه باندې دوه دانی کاریګر ته ضرورت ده یعنی پر یو جری باندې کچیر مو 14000 دانی رشي ولرو دا تقریبا 300 کیلو پر وصول کې 400 ډول وس بازار یو نیم سل ډالر دی یعنی دغه د پیسو غټل چي دی آیه جوړول چي دی هغه پمڅه کې د رشو پر تعداد پر اړه لري هر څو اندازه باندې چې زموږ بوت په فجریز مکه کې ډیر هغومره وصول زموږ ډیر کچیر پر هیوا جریب زمکه باندې زموږ د بوټو تعداد 8000 دانی وي دا تقریبا 300 کیلو پورې حصول لري
ډیری وخت بزګر شکایت کوي چې د کرنیزو حاصلاتو د راټولولو په محل دوی د حاصلاتو د خرڅلاو په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي او کرنیز حاصلات کورنی او بهرنی بازار ته نه رسیږي د انج په برخه کې بازار موندنه څنګه ده ځکه دا خو تقریبا یو نوی بوټی دی چې بزګری په دې کچا کارولو ته مخه کوي
د انج بازار شدی ګرم بازار دی یعنی د کوکنار په پرتله باندې کوکنار هم داسې چې بازار یې ګرم خو لیکن په هغه وخت کې د پکاچاک باندې اړول کیږي د یو هیواد څخه بل هیواد لیکن انج چې ده انج موږ کولای شو چې خرید فروش په هم داخلي بازار کې بغیر د کوم ستونزې څخه ترسره کو او هم نړیوال بازار عموما کې دی انج چې ده دا ول کیږي هندستان ته چې د هندستان څخه بیا نور مملکتو ته وړل کیږي په نورو هوا دوکې د دوا په جوړولو صنعت پر څخه استفاده کوي مختلف نوې دواګانې د څخه جوړیږي چې هغه انساني دواوي دي چې د انسانانو لپاره استعمالېږي د مختلف افرازو لپاره حیواني دواوي دي او همدارنګ زراعتي دواوي دي چې دغه ټولو کې د څخه استفاده ورڅخه کیږي دا چې اوس د افغانستان اسلامي امارات د پریکړه کړې و چې کوکنار باید بند شي نو ډیرو خلکو دې ته زړه شکړی دي چې مطلب انجه وکړي د انجه روا کښته زړه شکړی دي او دوی هم دا وایي چې موږ د هغه کښت څخه ډیر ستړي وو خو څومره کولای موږ نو څه کولای چې د دې پر ځای باندې بل کښت وکړو اوس خلک راضي دي د ترسیدلې دي چې راسي د انجه کښت وکړي او هغه ساحو کې چې حاصلات ټول شوي دي هغه موږ خپل خریداري کړي دي تر تجارانو پورې مرسول یعنی دغه پروسه د بزګر څخه نیول تر تجارانو پورې دا ټول یو پروسه ده چې تکیږي او ټول خوشاله دي په دې چې هر یو ته خپل اندازه ګټه رسیږي او پر هغه ګټه باندې دوی خوشاله دي
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه ملو کو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د یمن څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتات دیږي
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادۍ راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې پر 12,000 2,140 2,000 او 15,000 کیلو هرتز خبريږي د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ ډاکټر احمد نوید منځنۍ طب لوستي اته کاله په بیلابیلو روغتونونو کې وظیفه اجرا کړې او په میاشت کې به یې زرګونه افغانۍ خپلې کورنۍ ته ګټه وټوړله خو د نشې له امله یې دا هر څه له لاسه ووتل احمد نوید وایي سره له دې چې د نشې موادو په زیانونو پوهېدم خو بیا هم د نااهل ملګري له لاسه په نشې موادو اخته شوم دا چې احمد نوید خپله لومړۍ نشه له څه شي پیل کړه او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی؟ دا به خپله د ده له خولې واورو.
دولسم پورې عبدالرحمن پژواک لیسې نه فراغت لرم او بیا طبي متوسط غزنفر ته تللی یم. له هغه چې مې فراغت اخیستی ده په لنډ هغې درته وایم د ډاکټر معاون په صفت باندې فارغ شوي او بیا د کابل ډېرو شپخانو کې له دې نه خوا بیا روزګان کې مې هم وظیفه ډېره کړې. اووه کال اته کاله مې هلته وظیفه کړې. جمهوریت وخت هغه وخت کې دلته فلپین له خلکو سره ما کار کوو. نو معاشم ښه و، هر څه ښه و. سهار به راتلو وظیفې ته، مازدیګر بسې لاړو. د موږ کورو سره یو چوکیدار و. نو موږ به دا د منطقې ځوانان ټول لاغلو، دې چوکیدار سره به کېناستلو. د شپې به وروره جانه تر لاسو یوولس دولس بجو پورې به ناست و. دا بدبخت به دې نیشو باندې د سر و. نو موږ هم نوې ځواني و، هغه وخت هغه قلم دونه پوخ نه و. اوله کې چرس به موږ وویل، بیا وروره جانه تریاکې ول. موږ ویلې راځه، خو څوک خو بیا په زور در باندې نه وایي، دا یو ور د استعمال یې که خو بیا خو نه کوي. په همدغه کې بس د سره بدبخته شولو. دا ټول بد ملګري له بد ملګرو سره ناسته پاسته دغه مشکلات راولي. بیا وظیفې هم پاتې سوې هر څه نو تر نن ورځې پورې. او ډېر سړی خپله بیا وظیفې کې ناغېړي کوي. هغه وخت کې چې کوم د واده وظیفې د رسمیاتو ټایم وي، ته هغه وخت کې دې شي ته ضرورت لري. یو ورځ دوه ورځې درته تحمل وسي، خو یو ورځ به وسیله وکړي، دوه ورځې درې ورځې نه وظیفه ده که نه غواړي، کار غواړي. په ارزګان کې و تقریبا جنګ سوی و، زخمیان یې راوړي وو. او هغه وخت کې ما سره نیشه نه وه. په همغه ایمرجنسي کې و، موږ ډېر بد حالت و، ډاکتران ټول په زخمیانو په هغه اخته وو. نو ما کوشش کوو چې زه ځان له دې جو باسم او ځان ته نیشه پیدا کړم. باید چې مالته خدمت کړی وای، هغوی هغه کړی. په هغه حالت کې یو ورور دې زخمي پروت یو هغه، او ته هغه هم پرېږدې په وینو کې په هغه کې، او بیا له هغه نه ځان باسې، بدبخته شي پسې روان شي. داسې یو بدبخته شی ده چې خپل ځان ته یې سړي غوسه راځي، د کورنۍ خو لا څه کوي. ما خپله دا درس یې ویلی و، دا وظیفه ما ډېره په سختي لاسته راوړې وه، او دې نیشې په ډېر کم وخت کې ما له لاسه بېرته وویستله. تقریبا 13000 روپۍ مې معاش و، او په هفته کې یو درې شپې نوکریوالي راتلله، 1500 نوکری. نو تقریبا 2000-3000 داسې جوړېد. دا خو داسې یو بدبخته مرض ده. سړی هغه اعتبار هغه هم له بینځي که نه. نو د موږ د کور څنګ کې دوکان ده، چون په دې عمل مې امکه کړی ده، خو منطقه کې مې ډېر ښه وخت تېر کړی ده. دوکاندار راته ویلې، وای لاړ شه، وای ځان بستر کړه، وای دا زوی دسې ده، اوس په خبره پوهېږي. دا زوی سره د ماشومان وسې جنګ وکړي، هغوی ورته پیغور وکړي چې پلار دې پوډري داسې په ده باندې وای ډېر بد تاثیر کوي. نیشه خو ډېرې بدې اغېزې لري په وجود باندې. تقریبا که درته وایم، سې له سږي خلاص کړي وروره، څه شی چې په حافظه کې وه ډېر شیان له یاده وتلي. بس په دغسې غضبو اخته یو که نه، ښه کور، ښه پلار، ښه مور، ښه زندګي.
آیا پوهیدلاست چې د نشه یي موادو استعمال د مرګي د ناروغۍ سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر اسدالله صافی خبرې واورو.
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغي ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایف کې آنی او فوري تغییرات رامنځته کیږي، او د همدغه تغییراتو له وجې په مریض کې عرقي، شوري، ایسي او رواني روحي تغییرات ایجادوي. نخ نخانی دا دی چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پښې کږیږي، مریض بېوخه کیږي. نو دغې د وجې نه موږ پوهیږو چې دا مرګي یا اپلپسي مریض ده. تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوي دي، او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي، نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي، او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریاک، هیروین او نور مستقیما د اعصابو مرکزي سیستم باندې تاثیر اچوي، او په نتیجه کې د عرقي اجراتو د زیاتوالي سبب کیږي او د تشنج د ایجادېدو لپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي دیروي عملات زیاتوي، ورته ځکه هلته مخدره مواد خپله مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او اجرات د منځه وړي. چې اجرات د منځه لاړ، هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي. نو عملات زیاتیږي، هلته د مغز نظم خرابیږي، نو مریض شوري، ایسي، روحي حالت له لاسه ورکوي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې یاسین خان د اکرم خان میلمستون یا حجرې ته ورځي. اکرم خان خوشاله کیږي او تود هرکلی یې کوي، خو یاسین خان ډیر په قهر وي او اکرم خان ته اختارونه ورکوي. دا چې یاسین خان ولې د اکرم خان حجرې ته ورغلی دی، ولې په قهر دی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یاسین خان په خیر راشی.
خیر لکومه شو بابا، ستانه به هم چا خیر لیدلې؟
ولی ما څه بد در رسولی دی چې دا سراته په غوسه ای؟
بدلا تور وی کسپین ټول وطن دی وران که.
یاسین خان دا ته اوس څه وای؟ زه خو هیڅ سونه شوم، وطن می څنګه وران کړو؟
وای سلیم ډکړه دایلا بدی نه بولی، دی وطن ټول ځوانان دی تبا کړل، ته وای څه بد میکړی دی؟
یاسین خان سپینه خبره وکړه، مطلب دې څه دی؟
خبره سپینه ده، هم ته خبر یا هم ټول وطن خبر دی چې ته د هیروینو جوړولو کارخانه لري او ټول ساکیان ستا څخه هیروین رانیسي. زموږ ټول ځوانان دې پوډریان کړل.
نو زه خو په زور هیروین نه ورباندې خرڅوم.
نو یو ځل دې ځوانان په پوډرو اخته کړه، اوس مجبوره دي چې ستا څخه پوډر رانیسي.
نو تاسې چې خپل زامن له نشو نشي راګرځولی، دا خو زما ګناه نه ده.
نو ته به زهر خرڅې او زموږ ځوانان به پې وژنې، بیا وایې چې زما ګناه نه ده؟ ته پیسو په سترګو ړوند کړی، که ستا زوی پوډری شي بیا به د اولاد په درد پوه شي.
نو ستا څه خیال دی چې زه ستا په نصیحت خپل د لکونو ډالرو کاروبار پرېږدم؟
نو ستا څه خیال دی چې ته به مو ځوانانو ته زهر ورکې او موږ به په رڼو سترګو درته ګورو؟
نو څه کوې؟
زه هغه څه کوم چې ولس یې غواړي.
ته چا د ولس نماینده کړې چې ماته اختار راکوې؟
زه اختار نه درکوم، ولس اختار درکوي، زه ولس ټاکلی یم.
واه واه، دا انتخابات څه وخت وشول چې ته یې وټاکلې او زه خبر هم نه شوم؟
دا ټوکې نه دي، زه رښتیا درته وایم. ما پرون په کور کې د قومي مشرانو او ولس د مخورو سپینګرو جرګه رابللې وه. جرګې پریکړه وکړه چې زموږ په ولایت کې چې هر څوک د هیروینو جوړولو کارخانه لري، کارخانه به یې سوځول کیږي.
جرګې نور څه وفرمایل؟
جرګې ما ته وویل چې لومړی دې په سمه پوکم، که دې په خپله د هیروینو کارخانه بنده نه کړې بیا به د کارخانه سوځول کیږي.
د چا پلار هم نشي سوځولی.
ګوره اکرم خانه، سرتنبګي مه کوه، وایي د خلکو زور د خدای زور دی. که دا د زهرو جوړولو کارخانه دې بنده نه کړې نو سخت به پښیمانه شي.
ورځه لاس دې خلاص او توره دې تیره، څه چې کولی شي ویکه.
ګوره ما په سمه پوکړې، خو دا چې ته پر خپله خبره کلک ولاړې، نو اوس د ولس زور ته ګوره، زه ولاړم.
والکانو ژر ژر کار وکړئ چې نن ډېر فرمایشونه لرو.
دا دی حاجي صاحب، خپل وس کوو، نو نور څه وکړو؟
باز هم دغه خبره کوم چې خپل وس وکړئ. ریښتیا یوه بله خبره مې هم کوله.
زه خبره دې کوله حاجي صاحب،
که تاسې ډېر کار وکړه په بله میاشت کې مو معاش در جګوم.
یار حاجي صاحب، کور دې ودان، خدای دې په مال کې برکت واچوه.
بل زیره به هم در باندې وکم.
څنګه زیره حاجي صاحب؟
دا ځل پر ما سربیره یو لک افغانۍ بخشیشی هم درکوم.
یاره دا خو د زوی زیره ده، خدای دې خیر درکړي حاجي صاحب.
بابا بابا، هله ژر کوه، راځه چې وتښتو.
نجیبه زویه څه خبره ده؟ ولې دومره وارخطا یې؟
هله ژر شه چې زو خلک راغلل.
نو څه خبره ده؟ خلک دې راشي، خامخا به قاچاقبر وي او هیروین به رانیسي.
بابا ته ولې سر نه خلاصوې؟ وایم دومره ډېر خلک دي چې سر او پای نه معلومیږي. د ټولو په لاسونو کې سوټي دي او ناري وایي چې مرګ په حاجي اکرم خان، مرګ په قاچاقبر.
زمون کلیوال خو به نه وي ورسره.
اوف، ژر کوه ژر کوه، وخت نه لرو، ټول کلیوال ورسره دي. یاسین خان مشر دی، اله ژر موټر ته راپورته شه.
سمه ده، دا د موټر ته درخیږم. ای هلکانو، وتښتئ چې زموږ کارخانه رسوا شوه. هله ژر وتښتئ، هغه د کلا د شا پر دروازه وتښتئ.
خلکو هله تیل راوړئ او کارخانې ته اور واچوئ، خو ګورئ چې انسانانو ته تاوانو نه رسیږي. یوازې د هیروینو کارخانې ته ور واچوئ، ژر کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
تانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کرو داس دو رکرو چی دے زان پغم دے پوہن کرو دزمہ کے غمات آسمان پغم دے پوہن